سلامونه ستړي مشه تاسې زموږه کلاساته ایراټیم ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن وویل چې د افغانستان له سرحد سره یې د یوې نښتې پر مهال دوه افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهي په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تاجکي چارواکي وایي په دې نښته کې درې برید کوونکي هم وژل شوي دي او درې ماشینداري، درې ټوپک، لس لاسي بمونه، د شپې لیدو لپاره یوه دستګاه او یو شمېر مهمات له برید کوونکو څخه نیول شوي دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغان طالبان تورن کړل چې د سیمې د ثبات او د ترهګرو قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې چې تیر مخام وشوه د سری او ملګری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت سیروه. په تیر څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژاندو وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د شمالي وزیرستان د مرلي سیمې اوسیدونکي وایي چې د پوځیانو وسلوالو د نښتې پر مهال د خلکو پر کورونو توغندي او مرمۍ لګېدلې دي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 ملکیان یې ټپیان کړي. ملک نصر علی خان چې په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی مشال اړې ته وویل چې دا نښته نن سهار پیل شوه او د ده پر کور د توغندي د لګېدو له امله د ده لور، ورور او وراره ټپیان شوي دي. د وزیرستان ملکي ادارې او د پاکستان پوست روسه د دې جګړې په اړه څه ویلي نه دي، خو تر دې مخکې بیا بیا د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې کړې دي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په لسګونو مشکوک غړي نیولې دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر په ایکس پاڼه لیکلي دي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړي په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حمله وکړي. د دې څارنوالۍ د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 134 مشکوکو کسانو څخه 115 نیولې دي. په بیان کې د یو شمېر تومانچو مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو په واتیکان کې د کرسمس په مراسمو کې په نړۍ کې د سولې هیله وکړه. پاپ لیو امریکایی دی. د پاپ په صفت د کرسمس په مراسمو کې د خپل لومړني وینا کې ویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. پاپ زیاته کړه چې په دې مبارک ورځو کې به په غزه کې تر خیمو لاندې باد، باران او سړې هوا ته پراته خلک څرنګه هیرو. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهب او ټولنو کې لا پرون غرمې راهیسې پیل شوی او د جمعې تر ماښامه دوام کوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی په چپو کې د پروګرام ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم. وړمورز ترکی چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د محمد ګورن په نوم د داعش یو غړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. که څه هم ترکی چارواکو رسمن څه ویلي نه دي په دې اړه، خو د ترکی انادولو خبر اژانس د دغه کس د نیولو خبر ورکړی دی. طالبانو هم د دغه کس د نیول کېدو په اړه باندې د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کړې دي. نن خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه شته او کنه، خو مخکې له دې چې ملمنو ته ورشو د دوی تبصرې او نظرونه پرې راواخلو، ورسو په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور وروړو چې دغه موضوع په تړاو یې معلومات راټول کړي دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیه د استخباراتو لخوا د محمد ګورین په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د ډیورند له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي موږ دا موضوع په رسنیو کې ډېره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرانسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره له دې چې انقرې رسمن څه نه دي ویلي، خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله رپورټ ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبعه نیولی دی. رپورټ کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طراح بلل شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی و، هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغه ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی و. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو رپورټ ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی سمې یوسف زای وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکارۍ ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی این هستند که
د ترکیه د استخباراتو لخوا د دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د وایان د نیول کېدو له خبرو وروسته ترسره کیږي ښیي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کېدای شي افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکارۍ په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی و. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینې ویلي و چې دغه پټنځای د هغو کسانو و چې په تاجکستان کې یې پر چینایانو باندې په وروستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلي و چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 26 او 30 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي و چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې ته راهي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیته ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداری ورکوي چې که چیرې سیمه ایز همکاري نه وي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستان ورهغه خوا دی. موږ نخې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیه کې لیدلې دي. که چیرې د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نه وي دغه ګواښ به لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2024 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوه بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چې پلار او زوی دي له داعش الهام اخیستی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي. رپورټ وړاندې وویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالي منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپکې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو دغه ادعا بې اعتباره ګڼلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړې او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ادعا کړې ده. بل پلو بیا طالبانو حکومت که څه هم د موضوع منلې ده چې په دې وروستیو کې د داعش یو غړی د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا نیول شوی، خو په ټوله کې دا موضوع ردی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواکې فعالیت ولري او یا هم له افغانستانه د نورو هیوادونو ته خطر جوړ کړي. خو دا چې په ټوله کې آیا دغه ډله افغانستان کې فعالیت لري که نه لري او د طالبانو حکومت څومره توانېدلی دی په افغانستان کې دا ډله مهار کړي، له افغانستانه بهر د دې ډلې فعالیتونه په ځانګړې توګه په وروستیو کې دا کم بریدونه چې کېږي او یا په ترکیه کې چې یو څو غړي یې نیول شوي دي د افغانستان سره ارتباط لري که نه. نن نور باندې خپرونه کې خبرې کوو. میلمانه راسره شته د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال ډاکټر محمد اسف صدیقي او د پوهنتون استاد زبیولا شیرزاد راسره میلمانه دي. تاسو دواړه قدرمند ستړي مشئ، مننه چې خپرونه کې راسره ګډون کوئ. صدیقي صاحب، پیل به له تاسو سره وکړو. نه یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا ادا کوي چې په افغانستان کې د داعش کوچنۍ ډلې فعال دي او یا هم دلته مدرسې جوړې کړې دي تر څو کوچنیانو روزي یا کوم کسان چې غواړي د دوی سره یو ځای شي هغوی ته یې په کافي اندازه امکانات برابر کړي دي، بلکې کله کله د سیمې هیوادونه هم ادعاوي کوي چې د افغانستان خاوره د دوی د هیوادونو پر ضد باندې کارول کېږي. همدغه نن موږ رپورټ درلوده چې په تاجکستان کې پولیس سره ته څیرمه دغوی دوه پوځیان وژل شوي وو او په طالبان یې تورن کړي وو چې دوی د ترهګرو ډلو مخه نه نیسي. د ترهګرو ډلو یا داعش ګواښ واقعا افغانستان کې شته؟ دا ډلې شتون لري ستاسو په باور؟
دلو یا بخونکه د الله په نامه تاسو ته خورې او د دې پسند کې تخنیکي همکارانو ته ملمته او د دې پسند کې اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه فکر کوم چې د طالب په موجودیت کې نه یوازې داعش بلکې نورې افراطي ډلې هم شتون لپاره هلته احساس کېږي. د لپاره چې کله چې یو افراطي ډله چې یو سا کې هغه حاکم وي ته به نورو لپاره هم دغه ذهنیات افراطیات بالاخره زمینه مساعد کېږي. او خو تر زیات اندازې پورې د داعش موضوع چې دومره ډېر جدي ویل کېږي تر دې اندازې پورې د افغانستان کې چې تر اوسه پورې طالب پخپل داعش پخپل غواړي چې جلب جاز بیا خاص تن په تنکی ځوانانو باندې او د دې پسند کې په ښځو باندې بیا خاص تن په نجونو باندې دوی خپل جلب جاز په ټول افغانستان کې ته پخوانه لږ جاب شوی او د دې پسند کې دا ورو ورو کله چې د عراق او د سوریې نه کله چې داعش وځپل شو بلاخره د غوی مرکز وسو ورو ورو دوی خپل اگر چې د منبع چې داسې ویل کېږي چې دوی حضور لري مګر نه غواړي چې ډیر زیات ځان علني کې تر څو چې دوی وکولی چې خپل جلب جذب او خپل نفوذ او تعداد زخت ډیر کړي او د دې پسند کې دغه نوروز ته بیا دوی فعالیتونه زخت ډیر شي. مګر دا یو موضوع هم دا چې کچیر مونږ ورته وګورو د خلیل رحمان قانی وجل کېدل دا په خپل چې طالبان پرون تر پرونو پورې دا خبرې کول چې داعش په افغانستان کې فعالیت لسره نشته، دا څنګه دی طالب چې پوری چارواکه د داعش لخوا نه وجل کیږي او د دې په څنګه کې د طالب د طالبانو د ادعاو په اساس چې ویل کېده چې تیر کال لوی سره والی باندې درلمان باندې کوم پیښه وسو د دې په څنګه کې قصبه او د دې په څنګه کې یو نیو نورو ځایونه کې چې طالب ورته ویل کېده چې دا داعش پټن ځایونه دي بل اخره هلته انفجار انتحار او بنګرا خلک وژل شو. یعنی دا په دې معنی چې د طالب د داعش حضور مونږ نه ردو او کېدې چې ورو ورو زیات شي. او بل موضوع دا چې دا پروسه کې چې کوم ترکی البته هغه د حکومت پورې اړه درلود البته د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې چې نیول کیږي دا په خپل یو دا په معنی چې نه یوازې د سوریه او د عراق نه بلکې د نور لکه د ترکیه لکه د نورو هیوادونو افراطي ډلې په افغانستان کې ورځ پر ورځ خپل پټنځایونه خپل مراکز جوړي. دا څنګه کېدی چې ترکیه ناراضي ده په دغه معنی چلتا خامخا دوی اولانه لري. اگر چې طالبان دا ادعاوی لري وایي چې
صدیقی صاحب کچری په طالبانو گوانډي هیوادونه دا تورپوری کې یا د سیمې هیوادونه چې دایش په دې هیواد کې ځالې لري یا دلته پټنځایونه لري او دلته روزل کېږي، تاسې مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې د سیمې هیوادونو نه ورځي، لکه دا ترکیې تابه چې له ترکیې نه هلته تللی افغانستان ته، ولې په ترکیه یا ورته نورو هیوادونو کې چې دا اتبای زی افغانستان ته هلته مخه نه نیول کېږي چې بیا دوی په سرحدي سیمو کې نیسي، لکه همدغه کس ولې په ترکیه کې نه ده نیول شوی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې نیول شوی ده او بیا د داعش نوم ورکول کېږي؟
د تاسو پوښتنه خو ډېر معقوله پوښتنه ده او زه د یو مغوړم اشاره ولرم. کله چې په یو ځای کې په یو ځنګل کې چې هلته قانون موجود نه وي، هلته د دې په څنګ کې د افراطي ډلې مراکز او زمینه ورته مساعد وي، دا په دې معنا چې هلته د هغوی لپاره خوندي ځای پاتې کیږي، یعنی په دې معنا چې دوی هلته ځان د جلب جذب لپاره هم زمینه مساعد کیږي، او د دې په څنګ کې هلته د دوی فعالیت د اصلحې او د دې په څنګ کې د خلکو په مورال په مفکورو باندې چې اوس طالب دغه مدرسو ته البته جهادي مدرسو ته زخته ډېر زیات توجه کړی، او د دې په څنګ کې د نجونو تعلیمي دروازې تړل کېدل، او دا عصري او دینی علوم فرق، دا په دې معنی چې طالب دا ذهنان دغه داسې زمینه مساعد کړی چې ورو ورو افراطي ډلې نه یوازې داعش بلکې القاعده ټي ټي پی نورې ډلې په افغانستان کې ورو ځل چې مرکزونه تابه نه غځ ذهنیت لري، هغه داسې ویل کېږي چې داسې ذهنیت په مدارس کې ورته ورکول کېږي چې په مجموع کې اوس عصري علوم سره خلک یا د پسند کې نورو دنیا خلکو سره اړیکې درلودل تا په خپل ګناه دا د فلان کې بسنګ هغه ذهنیتونه دي چې بل اخره کله چې په دې اساس وخت چې داعش هم دی باندې کار وکي دوی ډېر زړه هغه تنکي ځوانان دغه تحصیل اندراځي بنا اند دې پسند کې هم د دوی طالب د مطبوعات له ادرس او دې پسند کې په مدرسو په جماعتونو په ټولو معنا په ټولو مسایلو کې طالب زخت ډېر دغه متاسفانه چې جهادي او افراطیت ډېر زیات زور کړی، او دا هغه مسله ده چې نه یوازې کېدې چې افغانستان لپاره بلکې تاسو مخکې ورته اشاره درلود لکه استرالیا او روسي او نورې هوادونو ته دغه لمن پراخیږي، او مونږ په خپل خوان د قسم او دا همیشه هم دا تشویش دنیا سره شریک کړی چې چیرې تاسو د واقعا د افغانستان غل سره تاسو رستګي ونوسه کړی او یو دیموکراتیک نظام مونږ په افغانستان کې ونه لرو، نو په هغه صورت کې دې چې یو لسم د سپتمبر ثاني تکرار شي ولده په دغه معنا چې طالب یو یو داسي وای چې مونږ داعش زپل لمن دا وړه یو د دې په څنګ کې دغه په مقابل کې مونږ همیشه موافق یو په افغانستان کې دغه اثر علائم نشته، دا په معنا چې وګوي د روسیې او د چین او د امریکای د نورو دنیا نه د داعش په نوم پیسې اخلي، او متاسفانه چې اکثرا په افغانستان کې میډیا نشته مطبوعات نشته چې په افغانستان کې یو نامنی یا افراطیت زونه او د کوم عملیاتونه کې دا په حقیقت کې نه معلومیږي چې په دې کې څو فیصده دغه مراکز باندې چې حمله وسو دا خلک څوک آیا داعش وو کنه، د یو نیم مسایل دوی ورته اشاره لري بیا ورته وایي چې د داعش مرکزونه وو، مګر دا دوی نشي کړی چې مثلا ټول مسایل په افغانستان کې ستیریږي هغه د میډیا په موجودیت دنیا سره شریکي، دا هغه مشکلات سته او د دې په څنګ کې ولس هم دغه جرأت نه لري ولې د لپاره ولس باندې ډېر زخت ډېر فشار نه زخت ډېر دي چې چیرې ولس دغه میډیا سره دا موضوع شریک سي وګړو لپاره مشکل جوړیږي.
مننه صدیقی صاحب چې شیرزاد صاحب ډېر په تمه پات چې هغوی ته به ورشو، تاسو ته بېرته راوګرځم بیا به د نورو موضوعاتو په اړه هم له تاسې وپوښتم. شیرزاد صاحب، تاسې څومره صدیقی صاحب سره هم نظر یاستئ چې په افغانستان کې دننه خپله د حکومت ضعف د دې سبب شوی چې ګاونډیو هیوادونو ته یا د افغانستان لرې پروت لکه ترکیه دوا ته دا زمینه برابره شي تر څو راشي په افغانستان کې بیا د داعش په نوم باندې ونیول شي، آیا دا دننه د طالبانو حکومت ضعیفه کېدل یا نه مشروعیت د دې سبب شوی ده، او که نه واقعا دغه ډلې افغانستان کې فعالیتونه لري طالبانو ورته دا زمینه د فعالیت برابره کړې ده؟
ډېره مننه محترم صدیقی صاحب، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو تاسو او ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. واقعا صدیقی صاحب ښه خبرې وکړې، که څه هم طالبان دا ادعا کوي چې داعش په مکمل ډول موږ په افغانستان کې د منځه وړی، خو داسې هم نه ده. داعش فعالیتونه تر اوسه په افغانستان کې شته ده، خو البته دا کمزوري شوي د تیرو کلونو په نسبت باندې ډیر کمزوري شوي او د تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه هم کم شوي. لکه څنګه چې موږ د یو ان ریپورت یا ستاسو په ریپورت کې واورېدل، په افغانستان کې تر اوسه پورې 2000 د داعش غړي موجود دي چې فعالیتونه کوي، خو فعالیتونه یې هسې وسیع او فراخ نه ده، او داسې لکه مخکې چې غوښتل تیرو کلونو په نسبت باندې دوی فعالیتونه ډیر کم شوي. او طالبانو دا ادعا غلطه ده چې په مکمل ډول د منځه تللي خو فعالیتونه یې کم شوي، او د غلطوالي دلایل هم دا دي چې په افغانستان کې وخت نا وخته داعش فعالیتونه او دوی هغه حملات لکه خلیل الرحمن حکانی چې وشلو یا نور د بعضی حملې چې په افغانستان کې وکړې، نو دا د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې داعش شته ده خو د دوی فعالیتونه کم شوي. او د یو ان د ریپورت په اساس باندې تر اوسه پورې په بدخشان، کونړ او نورستان کې دوی هغه مرکزونه شته ده چې دوی مختلف خلق ساو کوي او جلب جذب کوي. طالبان که څه هم دوی سره په نظریاتي او عقیدتي لحاظ یو څه توپیر لري، او طالبان غواړي چې دغه ډله د منځه یوسي، خو دوی نشي کولای په مکمل ډول دغه ډله د منځه یوسي. په دې خاطر باندې د افغانستان راځي او دې غرنۍ جوړښت چې هغه بدخشان دی، کونړ دی او نورستان دی، نو هغې ته لاسرسی ډېر مشکل دی، او هغه چې عملیات په هغه ساحو کې ډېر مشکل دی. د بلې خوا نه څنګه چې تاسو پوهیږئ، افغانستان ولس د داعش په لمنځه وړلو کې دا ډېر مؤثر تمامېدلی شي، خو ولس هم د طالبانو سره په هغه شکل باندې همکاري نه کوي. په دې خاطر باندې چې ولس او د طالبانو ترمنځ هم یو څه واټن موجود دی، که دغه واټن د ولس او د طالبانو ترمنځ د منځه لاړ شي، نو بیا په ډېر اسانه باندې داعش د منځه وړلی شي، ځکه داعش بیا ولس داعش په مقابل کې د طالبانو سره همکاري کوي، او طالبانو ته ډېر مشکل عامل چې دی هغه د داعشیانو پېژندل دي. په دې خاطر باندې داعشیان هم د دې سیمې یا د نورو سیمو نه راځي، او دوی پېژندل په ګوته کول او د منځه وړل بدون د ولس د ارادې نه دا ناممکنه ده. او ولس او طالبان ولې واټن لري؟ ځکه چې طالبان هغه د ولس مشروع غوښتنو ته لاسرسی نه ورکوي او د ولس مشروع غوښتنې نه مني. لکه په دې کې یوه مهمه موضوع چې ټول ولس په یو اتفاق د طالبانو نه غواړي، چې هغه د زنانه او د ښځو مکتبونه دي یا بعضې نور ملي مسایل دي، هغوی ته طالبان توجه نه کوي. نو په دې خاطر دلته د ولس او د طالبانو ترمنځ هم واټن موجود دی چې دې څخه هم داعشیان استفاده کوي، او د سیمې او د نړۍ استخبارات او د نورو سیمو نه دلته داعشیان راځي. او دلته یو افراطي نظریات ورو ورو ټوټیږي چې دې څخه مختلف خلک د نړۍ په هره سیمه کې چې دغه دوی د هغه افراطي نظریاتو سره ورته وي، نو هغه راځي دغه سیمې ته راځي. او په افغانستان کې که دغه مسله داعش مسله اوس وخت کمزوري شوې ده، خو که چېرته
افغانستان گوانڈی پاکستان پدرستی چاڑی کے لا طالبان ترنگل شوی دیدا موضوع پزلون ڈاپور تھا کڑے دا یواز داعش موضوع نہ بلکہ وائش افغانستان نہ دترا گری زڈلو گواخ پاکستان تدا دا افغانستان خاور دا پاکستان زد کرول کیگی دغه غواخونه لکه څنګه چې غونډیان وای د افغانستان د داعش په اړه د نورو ترهګرو له پاړه باندې هم دومره جدي دي لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې څومره چې داعش باید فعال او پخا و هغه مره وس نه ده. د دې هیوادونو اندېښنې به څومره په ځای ده؟
خبره ده سیده چې پاکستان او زمونږ د سیمې هیوادونه چې په هغه کې پاکستان مهم ده چې نوم یې واخلمه، اصلا دوی د داعش او د نورو ډلو افراطي ډلو نه د یوې وسیلې په حیث باندې استفاده کوي. یعنی دوی هغه تشویشونه په مکمل ډول باندې د تایید وړ نه دي. په دې خاطر باندې اصلا د داعش و که تیر وخت طالبان و یا نورې ډلې ټپلې دي، دوی یوه وسیله ده چې د افغانستان د پرمختګ په ضد باندې استعمالوي. لکه هغې وخت کې لکه که موږ مثال ورکړو چې مثلا نورې ډلې د افغان دولت په ضد باندې استعمالولې، تر څو پورې په افغانستان کې یو مرکزي او قوي دولت منځته رانه شي، تر څو پورې هغه مهم مسائل لکه د ډیورن کرخ د دا مساله د افغانستان دولت او خلک رپورت نه کی. نو اوس وخت چې طالبان واک ته رسیدلي، اوس طالبان د داعش نه د وسیلې په حیث باندې استفاده کوي، تر څو پورې طالبان هر وخت وویروي وډاروي، تر څو پورې افغانستان یو منظم دولت او منظم سیستم ونه لري، تر څو پورې دلته یو محتاج او پاکستان باندې متکی هیواد موجود وي او خارجي سیاست د پاکستان په لاس وي. یعنی دا غوړ مشکلات چې دي، د تروریزم مشکلات دي، کده ساتیت مشکلات دي، کده داعش مشکلات دي، دا غوړ دیو سیستم لاس کې دی، هغه سیستم چې زمونږ غونډه او د پاکستان استخبارات دي. نو د هغه د اندېښنې په مکمل ډول باندې د تایید وړ نه دی، او زه د هغه د دغه اندېښنو سره هیڅ هغه نه لرم، د نظر ورته والی نه لرم، نو چې هغه دا د یوې وسیلې په حیث باندې استعمالوي.
مننه شیرزاد صاحب، تاسو بیرته راګرځم. صدیقي صاحب، که تاسو راته وایست لکه څنګه چې شیرزاد صاحب یادونه وکړه، د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان په افغانستان کې د ترهګرې ډلو د فعالیتونو په اړه یو څه مبالغه کوي، او لکه څنګه چې دوی یادونه کوي دا موضوعات افغانستان کې په دې اندازه جدي نه دي. تخ نورې د طالبانو مخالفې وسله والې ډلې چې له افغانستان بهر دي او کله نه کله په افغانستان کې د ځینو وړو بریدونو مسولیت اخلي، چرته چاودنه شوي یو نیم بریدونه چې په درستي وکړونه کې شوي دي، دوی مسولیت اخیسته دي. دا د طالبانو حکومت لپاره څومره ګواښ دی؟ آیا دوی د طالبانو حکومت ننګولی شي؟
چل سه خوري د جناب شیرزاد صاحب خبرو په تایید کچیر موږ وګورو، کله چې طالب 2001 وروسته تقریبا سو کال لپاره بیخی آثار علایم په افغانستان کې لمنځه یوړل سو، بیخی آثار علایم له سره نه موجود نه وو، بیا ورو ورو همدغه وسې موږ پاکستان همسایا ملک موږ دوست ولر، البته ولس سره موږ همیشه ښه اړیکې لرو، په هغه وخت کې همدغه طالب هلته وروزل سو، همکاري ورسره وسو، بیرته افغانستان ته ولیږل سو. نو یو خدای دا چې پاکستان باندې هغه وخت موږ دغه پروګرام د کول چې ګوره تاسو د افرادی ډلو سره همکاري مه کوئ، هغه ور چې داسې بلاخره موږ ته غواړی چې موږ ور ته واچوئ او ور موږ ته ورسیږي، بلاخره دغه ور به تاسو ته هم در رسیږي. تاسو اوس وګورئ چې دغه مشکلات چې څومره پاکستان هره ورځ چیرې وهي، دا دغوی هغه څه چې دوی کرلی هغه به خامخا دی. یو طرف د بل خبره دا ده چې پاکستان هیڅکله دا ونه وایي چې په افغانستان کې دغه افراطي ډلې او نامنی زخت ډیر شوی، دغه د لپاره چې دوی کرل سوی غدا بوټی دي چې دوی خپل کرلای، او په افغانستان په پاکستان کې دوی قوریه وي، همدغه طالب دوی قوریه وو، بل اخر هغه چې کله چې ونی سو بل اخر افغانستان ته ولیکل سو، کله چې دوی زخمیان کېده، دوی زخمیان لپاره د دې مراکز لپاره د دې ټریننګونو لپاره ټول مراکز هر څه پاکستان کې وو. نو ګیله مو تاسو سره د پاکستان ادا چې تاسو ولې دا هوا وخت چې موږ تاسو دا خبرې کوله تاسو موږ نه مننه، اوس به تاسو پوه شوی چې دا افراطي ډلې چې هیڅ چا پوراړه نه لري، چې ورسره ښه اړیکې امتیازات ورته ډېر وکړه، هغه خلکو سره خپل غواړي چې اړیکې ولري. یو او بله موضوع چې د داعش موضوع، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې د طالب په موجودیت کې لکه څنګه چې شیرزاد صاحب ورته اشاره درلود، دا کله چې ولسونه د نظامونو سره فاصله ونیسي، دا د بیکاری دا په خپل ډیر غټ مشکل ده، د جالب جاز د نور افراد ګرځول لپاره اوس چې افغانستان کې البته داسې ویل کېږي چې اویا افسر نجات خلک بیکار بیروزګار دي، دوی مجبوراً د خپل اولادونو لپاره بلاخره دې پسند کې دوی هغه مدرسو کې چې دورو یې ځل سوی دا ذهن نه افراطیت ته وي حاصل سوی، هغوی دا وایي چې طالب داعش ټول یو ډله ده، هغه بلاخره کېدی چې داعش ورته امتیازات ورکړي. ورو ورو لکه څنګه چې تاسو متاسو اشاره دلو چې په دمولیت په شروع کې طالب هم آثار عالم نه و، لکه څنګه چې طالب خزانه آماده کړ، خپل جلب جذب زخت ډیر کړ، دغه نوسته د خپل فعالیتونه زخت ډیر.
صدیقي صاحب، په بخښنه سره دلته یو پوښتنه راته پیدا شوه، که چیرته اوس داعش په دې باندې لګیا وي چې جلب جذب کوي، یا د کسانو پروزونو باندې په بیلابیلو مرکزونو کې بوختو کې هغه په افغانستان کې یا په سرحدي سیمو کې هغه بیل خبره ده. خو په ټوله کې تاسو د طالبانو یادونه وکړه چې د پاکستان روزل شوې ډله وه او تیر جمهوریت همیشه شکایتونه پاکستان ته کړي دي په نړیواله کچه له پاکستانه شکایتونه کړي دي چې دوی تروریزم ته روزنه ورکوي. خو هغه وخت کې د افغانستان غږ چا نه اورېده، بیا هغه د تیر جمهوریت غږ چا نه اورېده. په ټوله کې اوس څه فکر کوئ، آیا دغه ډلې چې د داعش په نوم جوړېږي یا دغه بریدونه چې کېږي یا په سرحدي سیمو کې او ترکیې اتباع نیول کېږي د داعش په نوم باندې، دا به هم د هېوادونو داسې ساوي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دغه ډول ډلې روزي او طالبان په کې څه لاس نه لري؟
یعنې دا موضوع زه کاملاً بېخي نه راځم. دا په دمانا چې تاسو وګورئ چې کله چې په عراق او په سوریه کې په ډېر کم وخت کې څومره قوي تجهیزات وګړي درلود، چې یو قوي ځواکمن امنیتي سکتور داسې قوي ځواک نه درلود چې وګړي درلود، او د دې په څنګ کې وسایل ارسه، یعنې دا په دمانا چې کافي ورسره همکاري موجود وو، او د دې په څنګ کې په افغانستان کې لکه اوس عراق او د سوریې نه او د نورو مرکم ملکونو نه افراطي ډلې یعنی داعش، القاعده، د ټي ټي پي، به خاصا د داعش خامخا داسې ویل کېږي چې د یو خدای د پاکستان او د طالب کوم اختلافات رامنځته شوی، او طالب ادعا ویل کېږي چې هغه مرکزونه چې په خوال ته مونږ ټریننګ کوله اوس هلته داعش پکې ټریننګ کوي. دا په معنی چې طالب همالته چې روزل شوی کېدای شي چې کوم معلومات ولري یا کېدای شي یا رښتیا یا دروغ، خو په هر حالت کې ولدل لپاره چې د خلیل الرحمن عقاري کې ویل کېږي او کوم خلک چې نیول کېده ونی بول سو دغه روسه وي خپل اعتراف وکړي چې یعنی د افغانستان د خارو نه بهر دغه ته هدایت شوی چې دا سړی باید وژل شي. یعنی دا پرمانه چې مرکزونه او رهبری بیا هم د افغانستان بهر ستا دوی لپاره یو مشکل جوړېدای شي. یو د دې پسند کې د مقاومت او د جبهه یا ازادي جبهه د دې څنګه نورو سیاسي فعالیتونو چې په افغانستان کې نظامی فعالیتونو چې شتون لري، زه فکر کوم دا به ورو ورو پراخیږي، رټیږي. په شروعات کې لکه څنګه چې طالب دغه سي خاموش ورو ورو هم مالی همکاري ترلاسه کړه، او د دې په څنګ کې جالبجات عین پروسه به کېدې چې دغه سي په سیاسونو کې دغه سي فعالیتونه د طالب ضد فعالیتونه نظامی سره فعالیتونه په افغانستان کې شروع شي، نه یوازې دوی د دې په څنګ کې پاس وو تاسو هغه وګورئ چې پاکستان هم د ایداوي کې طالب د ایداوي کې چې داعش د پاکستان خونه افغانستان د لګلکی کال ته مرکزونه ده، او برعکس پاکستانیان دا چې وایي چې ټي ټي پی د افغانستان کې غو جلب جذب لري، مرکزونه لري، او د موږ لپاره غټ جنجال ده. بنا اند زه فکر کوم چې په هر حالت بیا هم افغانستان د پاکستان په د پاکستان په مقابل کې همیشه موږ بایلون کې سیاست درلو دولرو یغه د په بدمانه چې موږ ونه شو کړی چې په دې د ظاهر شاه د نظام د سقوط نه ورسته چې څنګه وکولای شو چې ولس سره همکار ول اولس موږ سره همکار وسی او موږ ولس سره متاسفانه چې اکثرا د زاشاد د نظام او وروسته دیکتاتوري نظام حاکم شو او همسایه ملکونه په ډیر زیات مداخله وکړي. بیا په اوسنۍ حالات کې تاسو ګورئ چې ټول کډرونه د افغانستان وېسل شو، مطبوعات نشته، جون تعلیمي دروازې وتړل شوې، او د دې په څنګه دغه طالب چې خپله فرصت ورته ستا ټول افغانستان ته خاورې ته په لاس کېده. متاسفانه چې دا همدغه طالب د خلکو وختونه تر لبیک نه وایي، فقر او بیچارهګي دغه څلوېخ مینون نفوس د طالب په استثناء طالب چې دا اوس مزید چرچې کوي په لوکس موټرو کې ګرځي، سرور ودونه کوي، شرعي سرور ودونه کوي، دغه نه بغیر چې ګره بیل او د دې په څنګ کې کار اهلکار ته نه سپارل کېږي. یو ملا، یو د ساتامي وزیر یا د یو شفقاني رئیس مقررول، او د دې په څنګه سوټا کراسي مولا کراسي د خپل نظامونو سقوط دی. یعنی دا په معنی چې هغه ډله چې تاسو سره په نظام کې وو هغه په نظام کې امتیازات د بیت المال پیسې به یوازې د خلکو ته ورکول کی، نور ته نه ورکول کیږي. همدغه ناخوالې دي چې بل اخره د فاصلې جاتيږي، عقدې جاتيږي، کله چې ولس عقدمن شو ایتاب مقابل کې هغه بل اخره ایتاب مقابل کې اقدام کوي، که هغه داعش وي او که دغه نور ډلې وي که همسایه ملکونو له خوانه حاصل وي برنامه وي، بل اخره دا د طالب لپاره غټ قوي ګواښ ده. او همیشه ما مکه چې تاسو سره شادل تر لپاره چې پاکستان په مقابل سیاست په مقابل کې د لپاره موږ بایلون کیو چې طالب داخله پاکستان داخله دوی خپل عمل دوی بچان دي، دوی پاکستان خونه روزل سوي دوی اکی دوی هغه ضعیف نقطه دوی پاکستان ته معلوم ده. نو بنا ان څه فکر کوم چې کچېره طالب ولس ورسره همکار ونوسی او د ولس مشکلات و غوښتنې ته لبای کو نه وایي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې په نږدې ورځو کې یا د پسرلي نه وروسته په افغانستان کې ناامني زیات شي، نه یوازې د سیاسي مقاومت یا آزادي جبهې یا نور سیاسي فعالیتونو نظامي په افغانستان کې او دې پسند کې کېدای شي چې د داعش او د نورو فعالیتونو زخته ډېر شي. دا په دې معنی چې هغه متل دا وایي که به تنګ آمد به جنګ آمد، بالاخره ولس هم یا به د پاکستان له منځ ته ځان اچي یا به د ایران ته یا به نورو ملکونو یا چې حداقل څنګه وکولی شي د پیسې په مقابل کې خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ ترلاسه کړي. نو دا ټول هغه بیا تر آخر به زه داسې وایم چې د ټولو مسؤلیت او پروسه د دې بیا چې مشکلات رامنځته کېږي مسؤلیت د طالب پورې اړه لري. متاسفانه که طالب د ولس غوښتنه ته لبیک کو نه وایي او یو ډیموکراتیک نظام جوړن کی، انتخابات هم شمول نظام جوړن کی، زه فکر کوم چې دا ډیره به خدای مکه په افغانستان به ډیر نورین کورنۍ جګړې سره او مشکلات سره موږ لاس او ګریوان ووتو. مکونه نړۍ حکومت کو متاسفانه جا کسی نسته یمون ولس به ډیر در په درسي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم صدیق صاحب. شیرزاد صاحب که تاسو راته وایست د پاکستان د رول په اړه باندې لږ ډېر تم شو د داعش په رامنځته کېدو کې، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه داعش چې د سیمې هېوادونه په ځانګړې توګه پاکستان یا ایران ورڅخه شکایت لري، وایي چې دوی ته ګواښ ده یوازې داعش نه بلکې ټي ټي پي هم یادوي چې مشران یې هلته د پاکستان په خبره باندې په افغانستان کې دننه روزل کېږي، تاسو په څه نظر یاستئ؟ آیا پاکستان به زړه ښه کړي چې د طالبانو خلاف د ځلې داعش ته لاره برابره کړي په افغانستان کې؟
ډېره مننه. اصلا پاکستان خو اوس وخت د دې په لټه کې دی چې یوه بله پروژه واخلي، او دا غونډ مسائل چې دي امنیتي دي که داعش دی که نور افراطي ډلې دي، اصلا دا د پاکستان پروژه ده او پاکستان په دې باندې مخکې هم پیسې ګټلې او اوس هم کوشش کوي چې پیسې وګټي. او د پاکستان هغه غټه منبع د فوج د تنخوا او د کرایو او د نور د خپل ملک ساتلو غټه منبع چې د هغه د دغه پروژو په اخیستلو باندې دوی هغه کوي تمویلوي، لکه مخکېم چې مختلف پروژې اخیستي مثلا د افراطیت په ضد باندې دوی خپل افراطیت منځته راوړي او ځان د افراطیت او د ترهګرو ډلو او د داعش قرباني وښيي او بیرته د مختلفو هېوادونو نه د دې په خاطر باندې چې د قرباني وښيي تر دې په خاطر باندې چې هغه وکړي بیرته مجادله وکړي دغه افراطي ډلو په مقابل کې، نو د مختلفو هېوادونو نه خصوصا د امریکا نه دوی پروژه اخیستي او دوی غواړي چې پروژه واخلي. زه فکر کوم چې داعش په افغانستان کې دی او که پاکستان او د افغانستان په دغه سرحد کې دی یا په دغه پرځي کرښه باندې موجود دی یا په پاکستان کې دی، دا غونډ د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا په منظم ډول باندې اداره کیږي او په منظم ډول باندې دوی ته پلان ورکول کیږي، دوی ته برنامه ورکول کیږي. لکه تاسو چې مخکې یو رپورټ مونږ ولوستو چې دوی د داعشیانو یو ویان نیولې او بیا بیرته ډرامه جوړه شوه چې دا ویان وتښتېدو یا دلته وشي د ترکیه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم یو بل داعشیانی ول شوی، دا اصلا ډرامه ده چې پاکستان کوي او دې په خاطر باندې کوي چې ځان قرباني وخی تر څو پورې یوه پروژه واخلي. او هر وخت چې پاکستان باندې پیسې بندې شوي پاکستان بیا دغه ډرامې منځته راوړي او دوی پروژه اخیستې ده، اوس هم دغه کوشش کوي څو ځل لاړ امریکا ته لاړ تر څو پورې دوی پروژه واخلي. خو زه فکر کوم د نړۍ غونډ خلک خصوصا د سیمې هېوادونه او نړیوال په دې باندې پوه شوي چې پاکستان اصلا په خپلو فعالیتونو کې صادق نه ده او دوی غواړي چې یوه پروژه یوه ډرامه یو تمثیل وکړي. نو زه فکر نه کوم چې دا ځل د نړیوال هم په دوی باندې باور وکړي او د سیمې هېوادونه هم په دوی باندې باور وکړي.
د امریکا یادونه مو وکړه، تاسو په دې باور یاستئ چې امریکا به د داعش په نوم باندې پاکستان ته بیا پیسې نه ورکوي؟
زه فکر کوم چې اوس وخت کې هیڅ وخت هیڅ هواد نه غواړي چې پاکستان ته ډېر لومه کیږي شي. ځکه امریکا تیر وخت هم پاکستان باندې باور کړی و، کله چې شل کاله مخکې امریکایان راغله افغانستان ته راړه دلته یې عملیات پلان کړه او د طالبانو رژیم یې د ننڅوې وړو، نو هغوی دا فکر کوو چې پاکستان زمونږ سره صادق دی او مونږ به په دې کې وکولای شو چې افغانستان کې یو ډیموکراتیک نظام منځته راوړو، افغانستان کې تروریزم او طالبان د منځه یوسو او یو معیاري دولت منځته راوړو. په هغه وخت کې په دې تیرو شلو کلونو کې امریکا خپله ولیدل چې پاکستان دوه مخې لوبه کوله، پاکستان د یو خانه طالبان او د القاعده غړي امریکا ته په لاس ورکړه، د دفاع نه یې همدلته سپورټ کول او ډلې او ټپلې او ټریننګ مرکزونه یې ورته جوړ کړي وو. امریکا استخبارات او د سیمې غونډ خلک په دې باندې پوهیږي چې څه مسله روانه وه، ځکه غونډه نړۍ استخبارات لري او سیسټمونه لري، ادارات لري. خو فکر نه کوم چې دا ځل د امریکا په پاکستان باندې باور وکړي، ځکه پاکستان په دې تیرو شلو کلونو کې په هیڅ ډول باندې یوه لوبه نه ده کړې، بلکې دوه مخې سیاست یې کړی او دوه مخې لوبه کړې ده. اوس غونډ خلک په دې پوهیږي چې اصلا دوی غواړي چې یوه بله پروژه واخلي او یوه بله پروژه په اساس باندې خپل ادارات او خپل هیواد او خپل فوج چې دی دوی ته تنخواګانې ورسوي او دوی سپورټ او تمویل وکړي.
شیرزاد صاحب، دا چې په داسې شرایطو کې چې امریکا چې لوی قدرت آماده نه ده پاکستان سره د داعش پروژې په اړه باندې همکاري وکړي او دوی دا موضوع په زلونو باندې راپورته کړي ده تر څو وکولای شي په دې نوم پیسې واخلي، خو د نننه کې بیا چیرته د طالبانو حکومت ته وګورو، خاید د دوی لپاره یو ښه فرصت وي تر څو په افغانستان کې پر خلاف بل ډله ونه روزل شي، یا پاکستان د خپل چانس په لاس کې ونه لري چې د دوی په څیر یو بل ډله وروزي. بیا د دغه ډول بندیزونه چې دوی په افغانستان کې په خزو باندې لګولې دي، یا د حکومتدارۍ په برخه کې نورو لګکیو ته ځای نه ورکوي، نور خلکو ته ځای نه ورکوي، یوازې ملا حاکم ده، د دې تر شا یې لږ څه ده. که چیرې فرض کړو طالبان زده کړو ته اجازه ورکړي یا همدغه حکومت ټول شموله کړي، چانس به د دې ډېر وي چې دوی په افغانستان کې ډېر واکمن پاتې شي، دوی به ولې دا کار نه کوي؟
اصلا لکه مخکې چې ما وویل چې دلته که چېرته طالبان غواړي چې د ډېر وخت لپاره په افغانستان باندې حاکم پاتې شي او د افغانستان خلک د تیرو پخوانیو ناخوالو څخه راوباسي، نو ولس ته مراجعه کول پکار دي او د ولس هغه اساسي غوښتنې منل پکار دي چې هغې کې مختلف اساسي غوښتنې دي. ولس نه باید چې نظر واخیستل شي، ډیموکراتیک دولت جوړ شي، د خلکو په رایه باندې او همدارنګه د ښځو تعلیم او تربیې دې ته اجازه ورکړل شي، خو دوی نه ورکوي. خبره داسې ده چې اصلا په طالبانو کې یو ډېره محدوده کړۍ ده چې هغه نه غواړي چې هغه د ملي پروګرامونو مخالف دي، لکه د ښځو د تعلیم او تربیه مخالف دي، او هغه کړۍ چې ده هغه اوس په راس کې ده. نو په دې خاطر باندې طالبان هم ده، نور طالبان چې هغه په راس کې نه دي، هغه هم کوشش کوي، هغه هم د دې ډیر موافق دي چې د ښځو تعلیم دې ته اجازه ورکړل شي، خو مګر هغه کړی چې هغه پراس کې دغه ډیر محدود کسان دي، هغه نه غواړي چې دې ته اجازه ورکړي. او امکان لري چې دوی به د بلې خوانه دغه سی یو فشار به ور باندې راوستل شوی، لکه مثلا هغه کړی ممکن د پاکستان تر تاثیر لاندې یا د پاکستان په یو شکل مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې تر تاثیر لاندې، په دې خاطر باندې چې دوی د افغانستان هغه اساسات رنګي اساسات چې شاده په ظرفیت روزنه ده، هغه د خلکو روزنه ده او په خلکو کې به مهم خزینه دي، ځکه یو خزه چې دغه کورنۍ روزي او کورنۍ نه به ټولنه جوړیږي، ټولنه نه به هیواد جوړیږي. نو زه فکر کوم لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې پاکستان غواړي چې موږ اساسي ډول باندې دا اوسنی شرایطو کې وساتي، تخریبي وساتي او په دوی باندې متکم وساتي تر څو پورې دوی ته موږ احتیاج وسیږو. او یو مهمه لاره هغه اساسي نقطه چې دوی نیولې هغه د تعلیم کموالی دی. تعلیم کې بیا د ښځینه او تعلیم دا ډېر مهم رول لري. که چېرته موږ ظرفیتونه ونه لرو نو په دې سره موږ به هر وخت پاکستان ته محتاج وو. د خارجي سیاست په دې پاکستان تر تاثیر لاندې نو په دې خاطر باندې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې دغه سیاسي پروژو ته او هغه اساسي مسایلو ته لار هواره کړي چې هغوی د افغانستان پرمختګ کوي، د افغانستان خلک ورته مخته ځي او د افغانستان خلک ورته یو پرمختللی افغانستان جوړولی شي.
مدنه شرزاد صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم، وروستۍ خبرې به مو وروسته واورم. صدیقي صاحب، که تاسو راته ووایاست په اوس وخت کې چې وضعیت د که څنګه چې مخکې شیرزاد صاحب یادونه وکړه، د نړۍ لوی قدرتونه آماده نه دي چې پاکستان ملاتړ وکړي یا دوی ته قرض ورکړي یا د دوی په باور باندې چې بیرته هغه کومه لوبه چې د طالبانو په روزنه کې و په ملاتړ کې له امریکا یا نورو لویو قدرتونو سره کړې وه یو ځل بیا تکرار شي او دلته طالبانو لپاره فرصت هم شته، که څه هم دوی دننه مشروعیت نه لري. خو په ټوله کې ستاسې په باور باندې که افغانستان نه غواړي د سیمې د هیوادونو د لوبو یا د دوی دغه وضعیت روان وضعیت څخه ځان وساتي، قرباني نشي، یو ځل بیا د تروریزم قرباني نشي، څه باید د طالبانو حکومت وکړي، افغان ولس څه کولی شي؟
تاسو دوه پوښتنې لپاره غواړم زه اشاره ولرم. اول خو دا ده چې د پاکستان موضوع زه زیات اندازه باندې داسې کېدی شي چې زه پرې منظر باندې هلته ما شخصي نظر ما په دلایلو باندې دا په دې معنی چې نړۍ هم پاکستان سره ډېر ژوره اړیکې لري. وګورئ کله چې دارزان تار چې کله چې هغه ده دغه $300 میلیون امریکایان پیسې ورته ورکړي، د طالبانو فعالیت لمای زبیخي په افغانستان کې لاړه 2001 وروسته د پاکستان په همکاري طالبانو بیرته فعالیتونه دغه ډېر شو. کله چې تاسو افغانستان یې ته هلته وګورئ دغه خبرې چې خپل وی چې 2001 وروسته یعنی موږ خپل اړیکې امریکایان سره جوړ کړې او دې په څنګه کې 2013 کې په قطر کې دغه طالبانو دفتر خبره ایجادول او جوړېدل. دا په دې معنی چې دلته د پاکستان ډېر قوي رول او د امریکایانو په مشوره چې طالبانو سره باید قوي همکاري وشي چې د دې راتلونکي برنامه پروژې لپاره. دې په څنګه کې پاکستان سره د تروریزم ته قرباني په نوم باندې ډېر زیات پیسې ترلاسه کړي د امریکایانو نه د ناتو نه تجهیزات کوم مسایچ په افغانستان تورکل سوې دغه اصلي او وسایط پاکستان هم ترلاسه کړ او د دې په څنګه کې عربي هیوادونه ډېر ژور اړیکې پاکستان سره لري. د سعودي عرب تاسو وګورئ څو ورځې مخکې دغه یو تړون امضا کړ د غیوب پر باندې چې عملی وسی او د دې په څنګه قطر سره ترکیه سره ډېر ژور اړیکې لري. ولې دغه لپاره وګورئ د خپل منافع د خپل ګټو لپاره هغه باثبات ملکونه دي خپل ګټو ته ځخت ډیر متوجه ده. بینان زه فکر نه کوم چې په اساس وخت کې پاکستان لا څور کې دی څنګه کې خپل پاکستان د منطقې لپاره د انګلیزانو په مشوره جوړ شوی وي هیڅ کړه نه غواړي چې د پاکستان لا څور کې دا ډیر مهم ده. تاسو وګورئ چې د اوس فلسطین ته 15,000 خلک لیږي ام امکانات ورته ورکول کېږي او د دې په څنګه کې کوم غوښتنه چې ما ټرمپ همیشه د عاصم منیر او ناصر پتونې کړي دا په معنی چې دغه یاري کې رابط سره جوړ شوی او دا چې هم ملکی کې چې لکه معلومات ترام په خپل طالب مشران هم دیو نیم نه چې غیر مستقیم اوریدل خو دا چې وایي چې موږ پروژه لاس کرنه پروژه را او کېږي چې لاس کرنه اخري موده د دوی لاس کرنه دغه وروسته کېږي چې غوړي ما د لاړتي دوی لپاره بل پروژه بل پروژه نن دغه داش پروژه دا پروژه چې دغه وروسته راځي او ګوره کې چې موږ ورته متوجه اوسو تر پرونه پورې د طالب هغه 13 دوره د امریکا خارجان لپاره د راتک زمينه اسامه بن لادن چې بل اخر خارجان راغی او زمينه هم دغه طالب ورته مساعد اوس بیا هم دغه ټي ټي پي چې د امریکایانو په تولس کې هم شامل ده او پاکستان همیشه د باندې انتقادونه هم کوي کېده چې د داعش او د ټي ټي پي د نورو شانه لپاره د امریکایانو د بریا او توجه افغانستان ته اوسې او نړۍ ته هم ثابت کړي چې د طالب په موجودیت کې لکه څنګه چې د روسي او د چین با له خوانه د ایران له خوانه مشه اعتراضونه په امریکانو کې لري چې اوس په افغانستان کې فراتي ډلې نشته نو دلته یې تا حضور سره پاره ده. نو کې دي چې هغه مسایل چې دوباره امریکانو ته امریکایان دوی قانوني کې بل اخره خارجان روپاز د راتک زمينه مساعد دي ولې دلته لپاره چې امریکانو همیشه چې دوغوي اقتصاد په جنگ کې راکړي چې کوئی جنگ زخت ډیر په جنگ کې مصرف وو سي دوغوي د ډالر او مغه اقتصادي موجود اوس بحث نه چې په بحث ور باندې وکړو دغه ډالر څومره کته کیږي پورته کیږي او د نړۍ نړۍ سره اړیکې همدغه عمره دغه ډالر اعتماد زیات دي او د دې پسند کې دغه دولتونه اکثرا د هغه کمپنیانې چې اصلي کمپنیانې لري او هغه دغه نظامونه دغه لخوا نه هم حمایت کیږي او د دې پسند کې دوی په دې مسایلو کې زخت ډیر رول لري. نو زه فکر کوم یو طرف بل طرف ته غواړ د طالب په اړه باندې اول خو مهمه خبره دي که دا چې دا ایبت الله اوس ولس په دنه پکې دا انس دا دا جنس دا دا خلایي مخلوق دا دا ایس په دنه ولس په دنه پکې دا څنګه وشي دا نه انسان ورته ویلې سو نه جن ورته ویلې سو نه ملایک ورته ویلې سو اول خو ولس په دې پوښتنه دا څنګه دا وله کې چیرې د مخ پټولو موضوع یمونګ انبیا خلفای راشدین کوی مخ پټ کړی خو مهرباني کو غوی لپاره اهمیت مشکل غوی لپاره ایتانه غوی نه زخت ډیر درلود. نو دا څنګه کې یو او دې ته پسند کې د خپل کېدې چې غیر مستقیم د طالب د طالب د چاله خونه جوړ شو د پروژه خو تا باندې غیر مستقیم امریکایان په دې کمکاري درلود طالب جوړ کېدې چې هم د هیبت الله د امریکایانو په مشوره لکه څنګه چې په دوه کې جوړ راوسته روغ نظام ورته تسلیم کړ کېدې چې د امریکایانو په مشوره راځي ورته ویل سی چې ته دیتابه ایتابه دا موضوع به دغه سی چې تعلیمي دروازې دا 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 موضوع به ته نه عملي کې تر څو شو ولې ستانه متنافر سی وبرته موږ لپاره راتګ لپاره زمينه مساعد دي. یعنی دا خبره ممکن دي لري نیو هغه ته لپاره
یعنی ستاسو په باور د امکان شته چې بیا امریکا د افغانستان هوندي او زیته ځان لاړشي یا د سیو جګړې ته ځان واچي.
زه په کوم کټه وسو غوړې کړ چې امریکایانو د ژوندۍ مثال د عراق او د سوریا را عراق او د سوریا عراق او د سوریا امریکایانو زخت ټوره خپل اساکري وي ډېر لږ محدود پاتې وو مګر اوس وګوره چې سوریا کې ډېر خپل فعالیت برته شروع کړی په عراق کې شروع کړی امریکایانو به دې کې امریکایانو لپاره بس تاوان ني تاوان په ما موږ ولست کې ډېر متضرر شوی یو امریکایان ماما کې تاسو اشاره درته امریکایانو منفعت او د دوی اقتصاد په جنگ کې نه څومره چې دوی عملی کې یې موږ هم ورته جنگ په دوی لپاره پکټره نو بینان دا د امام مرکه چې تاسو د پښتنې په اساس یو د هیبت الله مولوی هیبت الله خونځره خبرې وي او د دې پسند کې چې چیرې طالب په دې موضوع باندې آگاهی هم سته چې دا ورځ د دنیا نه لري کېږم تعامل را سره تعامل را سره نسته افراطت می ځات سوای دا دنیا را باندې تاګ سوای ولسرانه تختی نو څنګه په خپل ځان ورته چي دا خپل سوال ده او طالب د موضوع د خو هم په دې موضوع پوه ده بل موضوع دا چې طالب په پوه چې مخکې چې ما د وسانو په سر باندې می لماین زولاړه دغه دیمه موجوده پی ټی پی موجوده نو څنګه زه وغوړم چې خپل دغه نظام روغ نظام لا سوال کم او د دې په څنګه کې دا وله چې کوم غوښتنه مشهور غوښتنه لري د تم ځله بای کو نه وایم نو دا په دغه معنی چې سمره لري کېږم او مال لپاره قوی غوښته د دنیا لپاره هر ورځ چې مونږ ورو حکومت امیدواری چې طالب دلو چې فکر دا چې فکر کو چې کېده سي چې ملک به جرأت وکړي ما پر رسمیت وپېژني د روسانو لپاره چې دوی پر رسمیت وپېژندل څه چې غیر مستقیم ما اورېدل د طالبانو نه وی په خپل دا وایي چې د روسانو د کو دوی چې هغه روسان چې دوی پر رسمیت وپېژندل طالب ته تاوان وکړه د لپاره چې طالب روسیا په افغانستان کې نه موږ غوښ سره تجارتي اړیکې لرو نه د څه خاص شاشي فعالیتونه د پښتون کې په افغانستان کې هم دوی د حکومتونو ټول چي دي دا یا افته کې سابې خپلونه دا لري طالب ته ورکول کې یا ملل متحد ولسته د امریکایان لخوا نه او په پرسلور کال په افغانستان کې د روسي لخوا نه قطن د یو غټ کومک نه په افغانستان د چوکان پروسانه باندې حساب کی نو بنا زه فکر نکوم چې د روسانو لخوا نه پر اسمه پیژندل طالب د غټ په ځای تاوان وکړ او د دې په څنګه دا طالب د دوی امیرالمؤمنین چې د ایران سره ډیر جوړ اړیکې لري د دوی غبرنامې کسي ایران سره د پاکستان نه ایران د ځخه ډیر اړیکې لري او طالب هغه ډلې سره چې اړیکې چلري لکه روسیا لکه چین لکه ایران دا په خپل طالب لپاره تاوان دا په معنا کې چې دوی په خپل امریکایانو سره مواجه کیږي د لا په چا او موږ ګورو نو بنا زه فکر کوم چې دا په خپل یو برنامه باندې غیر مستقیم د امریکایانو لپاره وی چې مخکې چې ما تاسو اشاره درلو
مننه کرودان صدیق صاحب شیرزاد صاحب تاسو رسې خبرې اورم چې تاسو په باور هلار د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره په ځانګړې توګه دا چې د ډلې دایش یا ټي ټي پی نورې ورته وسلوالې ډلې د افغانستان په نوم باندې د فعالیتونه یې پای ته ونه رسیږي او افغانستان بیا په دې سیمه کې قربانې نشي څه به وي؟
زما په نظر باندې یوازینی د حل لارې دا ده چې طالب لکه مخکې چې موږ وویل چې کوم اوسنی نظام د طالبانو نظام چې دی دا ولس ته مراجعه وکړي او یو دیموکراتیک نظام جوړ کی او ولس نه د همکاري غوښتنه وکي او د ولس ټول هغه مشروع غوښتنه او ملي مسائل د طلب پای کوي او دا ومني او ټول هغه غوښتنه د ولس چې هغه د شرعي احکامو سره په ټکر کې نه وي هغه ومني. خو دلته افغانستان 99% مسلمان ولس دی، نو زه په دې باور لرم چې یوه غوښتنه به هم غیر شرعي نه وي او یوه غوښتنه به هم د شرعي احکامو مخالفه نه وي. که چېرته طالب به اوسنی نظام ولس ته مراجعه وکړي او د ولس غوښتنې ومني، زه په دې باوري یم چې دغه اوسنی نظام چې په غونډه افغانستان باندې کنټرول لري نو دا دوام کوي او دا 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 افغانستان ورسره پرمختګ کوي. خو که چېرته ولس ته نه دغه سې ناراضه وي، لکه اوس چې د بیکاري زیاته وي او د ولس هغه اساسي غوښتنو ته توجه نه کیږي، نو دا ولس د دغه طالبانو د اوسني نظام څخه دا ورو ورو فاصله اخلي او مجبور مکلف دی چې بیا بل آپشن به نه لري، یا به داعش سره یو ځای کیږي یا به د پاکستان خواته ورځي. هر ډله چې چا جوړه کړه نو د هغې ډلې خواته به ورځي او بیا به د دغه طالبانو په خلاف باندې د یوې وسیلې په حیث باندې استعمالیږي. لکه تیرو حکومتونو کې موږ ولیدل چې هر هغه څوک چې خپه شوی ولس خپه شوی هغه د بل چا لمن ته غورځېدلی او بیا هغه بل چا د یوې وسیلې په حیث باندې د افغانستان پر ضد باندې استعمال کړی، د افغانستان د خلکو پر ضد باندې استعمال کړی. نو مهمه مسله ورکې دا ده چې طالب یوازینی شی دا ده چې خپل ولس ته مراجعه وکړي او خپل خلکو ته مراجعه وکړي، ډیموکراتیک او مشترک نظام جوړ کړي. نو په دې سره د طالبانو حکومت پرمختګ هم کوي، داعش او نور افراطي ډلې هر څه د منځه ورسره ځي، ځکه ولس کولی شي دا هر افراطي ډله هر څوک هغه ډېر ښه مشخص کړي او طالبانو سره د همکارۍ په صورت کې هغه طالبانو ته وسپاري او طالبان کولی شي په ډېر اسانه ډول باندې هغه محدود او
د منځه یوسي. مننه کور ودان تاسو دواړو قدر منو د مشرانو جرګې په خنۍ مرستيال ډاکټر محمد اسف صدیقي او د پوهنتون استاد زبی الله شیرزاد نه چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې پروګرام مو تر دا دمه واورید. ورزو په پای کې یو سندره ورو ورسره خبرونه پای ته رسو.
Yeah. جانا.